سلامونه او ستړي مشي اجمل اند مو د ازادي رادیو دی سهارنی خبرونه ته هرکلی کوم. پیل هم له خبرو کوم. د طالبانو حکومت له ایران غوښتي چې د افغان کډوالو په ایستلو کې دې له تدریج او زغم کار واخلي. دا خبره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له قوله په خپره شوي یو بیان کې شوې ده. د طالبانو د حکومت د ویندویانو لخوا په خپرې شوي دې اعلامیې کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د ایران څخه د افغان کډوالو د اخراج پریکړه د ایراني مسؤلینو خپله پریکړه ګڼلې او زیاته کړې ده چې له ایراني لوري یې تل وخت چې د افغان مهاجرینو د ایستلو په بهیر کې د تدریج ابرومندۍ او د ښه ګاونډیتوب اصل ته پام وکړي، څو یې په وینا هم د کډوالو حقونه خوندي شي او هم د دوی حکومت ادارې ورستنیدونکي کډوال په ښه توګه مدیریت کړی شي. ملا حسن پر ایرانی چارواکو ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال دی د هغوی د حقونو له نقص او سپکاوي ډډه وشي، او همدارنګه ټینګار یې کړی چې کډوالو ته اجازه ورکړل شي چې په ایران کې د خپلو شتمنیو او کاروبارونو د تصفیې شرایط ولري. له هغې راوروسته چې د ایران څخه د افغان کډوالو د جبرې ایستلو لړۍ زور اخیستې او په دې هېواد کې د افغانانو د ځورونې او سپکاوي د ځینو پیښو رپوټونه ورکړل شوي. دا د طالبانو د حکومت تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې په دې اړه پرګوتخي. د جرمني د بهرنیو استخباراتو پخوانی رئیس اوګوست هانینګ پرون په برلین کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره لیدلی او افغانستان ته د افغانانو د بیرته ستنولو په موضوع یې خبرې ورسره کړي. د جرمني یوې ورځپاڼې رپورټ ورکړی دی چې هانینګ چې د 2000 لسیزې په لومړیو کې د جرمني د بهرنیو استخباراتو مشر و د برلین په یو هوټل کې له حامد کرزي سره لیدلی. نوموړي وړاندیز کړی چې دغه افغانان دې په افغانستان کې د جرمني تر څارنې لاندې او خوندي ځای ته واستول شي. د پاکستان د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د عوامي نېشنل ګوند د یو مخکښ سیاستوال او ولسي مشر مولانا خانزیب وژل کېدو دغلته د ګڼو هغو سیاستوالو او فعالانو غبرګونونه راپارولي چې په سیمه کې د سولې او د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي. عوامي نېشنل ګوند د خپل دې مخکښ غړي په مړینه درې ورځنۍ ماتم اعلان کړی او په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو د نوموړي مړینه د هغو وژنو تسلسل بللی چې پکې په کوزه پښتونخوا کې د پښتنو د حقونو غوښتونکي په پرله پسې توګه په نښه کېږي. د باجوړ د پولیسو ویان محمد اسرار د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي مولانا خانزیب د باجوړ په مرکز ښار کې په موټر کې روان و چې په شنډي موټر وسلوال ورباندې ډزې وکړې. د نوموړي د وژنې مسؤلیت لا چا نه دی منلی. د عوامي نېشنل ګوند پر غړو مخکې هم دا ډول بریدونه شوي چې پکې یو شمېر وژل شوي هم. مولانا خانزیب په باجوړ کې یو مخکښ سیاستوال او فعال و چې په سیمه کې د امن او سولې لپاره کمپاین کوه او وخت نا وخت یې د پاکستان پر پوځ تور پورې کوه چې په سیمه کې د ناامنۍ د خپرېدو هڅه کوي. جاپان د خپل نړیوال همکاري ادارې جایکا للارې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ته 15 میلیونه ډالر یا نوې مرسته ورکړه چې په افغانستان کې به د پولیو یا ګزن ناروغۍ پر ضد په مبارزه کې ولګول شي. په افغانستان کې د یونیسف ادارې په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دا پروژه چې د 2 میاشتو لپاره پلان شوې او موخه یې ټولو 4 ولایتونو کې څه باندې 13 میلیونو ماشومانو ته د ګزن واکسین رسول او د واکسینېشن د بهیر پیاوړی کول دي. یونیسف وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې د ماشومانو د روغتیا له اړخه په تر ټولو ناوړه وضعیت کې دی او ګزان یوه له جدي روغتیایي ستونزو څخه ده. افغانستان د نړۍ په هغو وروستیو هېوادونو کې دی چې د ګزان یا د پولیو ناروغۍ پېښې لا هم پکې شته او په وروستیو کې دا ډول پېښې زیاتې شوې دي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات ورچې ده. ناروی د کډوالو شورا خبرداري ورکړی چې افغانستان ته د کډوالو د بیساري او چټکې بیرته ستنېدنې له امله د مرستې رسولو سیستم له سخت فشار سره مخ شوی دی. د جرمني د بهرنیو استخباراتو پخواني رئیس په برلین کې له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلي او د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په موضوع په دې اړه هم درسره زیات شریک کړو. په پاکستان کې د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د عوامي نېشنل ګوند او مخکښ ولسي سیاستوال مولانا خانزیب د وژل کېدو د پیښې په اړه عکس العملونه هم لري. دا طالبانو سرواکاندی دا افغانستان بنگلادی لاند سره مهاله چې د افغانۍ له انفرادي حسابونو څخه د میاشتنی برداشت کچه لوړه کړې. د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو شکایت کوي چې بانکونه د طالبانو د اعلان پر بنسټ عمل نه کوي او د اړتیا وړ پیسې نه ورکوي. که وختو نور رپورټونه هم لرو، له موږ سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه لومړی رپورت راخلو. د ناروی د کډوالو شورا خبرداري ورکړه چې افغانستان ته د کډوالو د بیساري او چټک ستنیدنې له امله د مرستې رسولو سیستم سخت فشار سره مخ شوی. دغه شورا د یو راپورټ په خپرولو سره ویلي، داسې مهال چې د افغانستان 2/3 برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، دا هیواد د راستنو شوو منلو او په ټولنه کې د ادعام په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دی. نور جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
د ناروی د کډوالو شورا وای یوازې په روان 31 کال کې تر اوسه له ایران څخه 1 میلیون ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه شورا پنجشنبه په یو راپور کې ویلي، له لسیزو جګړو وروسته او داسې مهال چې لا دمخه د دې هیواد 2/3 برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، افغانستان د راستنو شویو منلو او په ټولنه کې د ادغام په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دی. دغه شورا خبرداری ورکړی، که دا لړۍ دوام وکړي، د 2025 کال تر پایه به افغانستان ته د ستنو شویو افغانانو شمیر شاوخوا 3 میلیونو ته ورسیږي. د راپور په دوام کې راغلی چې افغانستان ته د کډوالو د بېساري او چټکې بیرته ستنېدنې له امله د مرستې رسولو سیستم سخت فشار سره مخ شوی دی او مرسته کوونکي بنسټونه ستنو شویو ته د بیړنیو مرستو رسولو توان نه لري. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP هم په همدې ورځ او نیټه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، هره ورځ زرګونه افغاني کورنۍ داسې مهال له ایران افغانستان ته ستنېږي چې لا له وړاندې سګوړی 10 میلیونه افغانان له سختې لوږې سره مخ دي. له ایرانه یو شمېر تازه راستانه شوي هم له ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت شکایت کوي. د دوی له ډلې یو تن چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
ما خپل عملیات کړو په دلاره دومره ایران دی پولیس دومره وزورول چې حتی زما دی عملیات دغه زخمونو ته ضربه ورسېدله. نو دغه باوجود هم چې فار تکلیف په هر درد ځان مور ورسول، خو دلته په هغه بد وضعیت چې نه کاروبار شته، نه داسې درآمد موږ لرو، نه نواله کې د درمل مې او وس هم لرو چې درمل مې وکړو، یا لږ شو معاینات وکړو، یا یو حال درد یا د زخم لپاره یو څه دوا واخلو.
د کډوالو د حقونو ځینې افغان فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي، که چټک او بیړني اقدامات ونه شي دا حالت به ناوړه پایلې ولري. له دې ډلې احمد زکی خلیلی ازادي راډیو ته وویل:
اگر اقدام بسیار سریع و
که چټک اقدام ونه شي دا به خورا ناوړه پایلې ولري، لکه پراخه بېوزلي، بېکوري، رواني زیانونه، ټولنیزې نارضایتۍ او اند امنیتي بې ثباتۍ رامنځته کېدل. دا یوازې یو بشري ناورین نه دی، بلکې یو سیمه ییز او نړیوال ګواښ هم دی چې بیړنۍ همغږۍ ته اړتیا لري.
نوموړی ټینګار کوي چې باید راستنو شویو کډوالو ته د کارموندنې په برخه کې اوږدمهاله پروګرامونه جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د ریاست الوزراء دری مرستیال عبدالسلام حنفي ویلي چې په 13 ورځو کې له ایران څخه تر 5 لکو زیات افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس د خبر له مخې، نوموړي په ایران په پراخ ډول د افغان کډوالو د ایستلو، ورسره د بد چلند او د هغوی د حقونو د نقص له امله انتقاد کړی. ویلي که څه هم د طالبانو حکومت راستنو شویو ته شپه او ورځ خدمتونه رسوي، خو په خبره یې د لوی شمېر ته رسېدل ډېر ستونزمن دي. هاخوا افغان سوداګر میرویس عزیزي له ایرانه راستنو شویو سره د 1 میلیارد افغانیو په ارزښت د بیړنۍ مرستو اعلان کړی دی. هغه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ویلي چې د عزیزي بنسټ همکاران به ژر هرات ته ولاړ شي او مرسته رسونه به پیل کړي. د یادونې ده چې ایران کې د افغان کډوالو د سرشمېرنې کارتونو وروستۍ نیټه د سرطان په 15 پای ته ورسېده، خو د کډوالو ایستلو بهیر له دغه هېواد اسرایلو سره تر شخړې وروسته چټک شو. نړیوالو ادارو مخکې هم خبرداری ورکړی و چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د کډوالو بیرته ستنېدل به افغانان د بېوزلۍ، د بنسټیزو خدمتونو له کمښت او سیاسي تعقیب سره مخ کړي.
د جرمني د بهرنیو استخباراتو پخواني رئیس اوګست هانینګ پرون په برلین کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره لیدلی او افغانستان ته د افغانانو د بیرته ستنولو پر موضوع برسره خبرې کړي. د جرمني بیلډ رسپانې رپورټ ورکړی چې هانینګ چې د 2000 لسیزې په لومړیو کې د جرمني د بهرنیو استخباراتو مشر و، د برلین په یو هوټل کې له حمید کرزي سره لیدلی. نوموړي وړاندیز کړی چې افغانان دې په افغانستان کې د جرمني تر څارنې لاندې یو خوندي ځای ته واستول شي. له کله چې طالبان په 2020 کال کې بیا پر افغانستان واکمن شول، جرمني په کابل کې خپل سفارت وتړه او د افغانانو د ایستلو لړۍ هم ودروله. د جرمني چارواکي وایي چې دوی یوازې په غیر مستقیم ډول له طالب چارواکو سره اړیکې لري. تیرونی د جرمني د کورنیو چار وزیر د هغه افغانانو چې په جرمني کې په جرمونو باندې تورن دي د اخراج په اړه د طالبانو له حکومت سره د مستقیمو اړیکو د ټینګولو غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو له غبرګون سره مخ شو. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د دغه افغانانو ستنېدل به دوی له جدي ګواښونو سره مخ کړي او کیدای شي د طالبانو د حکومت لخوا تر تعقیب لاندې ونیول شي. په جرمني کې د افغان کډوالو موضوع وروسته له هغې توده شوه چې د جرمني لپاره د بدیل په نوم خیار خیګوند پیاوړی شو. په تیر اګست میاشت کې د جرمني تیر حکومت 23 هغه افغانان بیرته افغانستان ته واستول چې په جرمني کې په بیلابیلو جرمونو محکوم شوي وو. د دغه افغانانو ایستل د جرمني او د طالبانو د سرپرست حکومت ترمنځ له غیر مستقیمو خبرو وروسته ترسره شول. د جرمني د کورنیو چارو وزیر یوهان وادی پال پرون په ویانا کې د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په اړه جدي اندېښنې موجودې دي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ.
په باچول کې د عوامي نشتلګوند یو مخخ سیاستوال او لیسی مشر مولانا خان زیب وشل شوه. د باچول د پولیسو ویان محمد اسرار مشال راډیو ته ویلي نو مولانا د باچول په مرکز خار کې په گاډي کې روانو چې په شنډي موړ کې د وسلوال لخوا ډزې ور باندې وشوي. د نوموړي د وشنی مسولیت لا چا نه دی منلی. د عوامي نشتلګوند په غړو مخکې هم دا ډول بریدونه شوي چې پکې یو شمېر غړي وژل شوي هم دي. په دې کې د مولانا خانزیب تر څنګ هارون بلور هم شامل دی چې پرونی د ووم تلین په مناسبت په پېښور کې غونډه وه. په دې موقع زموږ همکار شبیر احمد خان د عوامي نشتلګوند د صوبایي مشر میا افتخار حسین سره مرکه کړي. دا مرکه په مولانا خانزیب تر برید وړاندې شوې ده. میا افتخار حسین څخه د مرکې په پیل کې په خیبر پختونخوا کې د نامنۍ د پیښو په اړه د ګوند دریس پوښتلی. هغه وایي
د حالات دلته داسې جوړ کړي دي که زه تاسو ته ووایم لږ شاټ چې زموږ وزیرستان شمالي او جنوبي دواړه زموږ تیرا زمون چې کوم دی نو باجوړ زمون ممن دوی ته ویلې شوې دي چې تاسو د دیزې نه پاسئ او تاسو د دیزې نه چې کوم دی ډی پیس په شکل کې دیزې نه وباسي او د ډی پیس د پاره انتظامات هم نشته، بار ولا زم نشته، بس تاسو وزئ او وزئ نه مراد دا چې دی دلته د پښتنو نه ځمکه خالی کول غواړي. نو دا پلانټر دهشتګردي ده که چېرته د مطلب د هندوستان او د پاکستان سیز فایر کېدی شي او د اسرائیل او د دغه سیز فایر کېدی شي د ایران، نو د پینتاری سال د پښتنو راجم غوړي نشي بندی دی. خو دا ځکه نشي بندی دی چې کوم خلک دا کول غواړي نو هغه بندی نه منافع پش کاروبار دی پکې ګټې کوي او زمګوینه توی نو سم خو بیخي پاسي نو هغه دا نیت نه دی. نو دا خطرناک شکل دی او د پښتنو خلاف ته په نور پاکستان کې گزاره کیږي. خو په پښتونخوا کې حالات به انتها خراب دي.
جی میا صاحب، تیر وختونو کې ستاسو ګوند اواز هم پورته کړی، جرګې هم را بلې وې د ټولو پارلماني او پښتنو چې کوم ملت پاله ګوندونه دي. موجوده وخت کې ستاسو په خیال څه کول پکار دي او مغه شان جرګې راغوښتل پکار دي؟
اوس خو داسې ده شبیر جان، په ټولو کې غټه خبره دا ده چې په دې کې قبایل په خپل چې خپله بیدار شو، هغه د پارټۍ نه علاوه د پارټو د تمیز نه علاوه ټول پښتانه راوچت شوي دي. د وزیرستان ټول راوته، د تیرا خلک ټول راوته، د مومند ټول راوته، د باجوړ ټول راوته او هغه وته چې ستا پرشن نه منو تا په پرشن کې مونږ څو سوزل تباکو اوس هم بیا ڈی پی کوي بیا رانه ځای خالی کوي. نو مونږ دا پاسون سپورټ کوو عوامي نیشنل پارټي. مونږ وایو چې بالکل چې پبلک کومه خبر کوي پبلک ته غوږ کې دی پبلک سره خبر وکړي. او مونږ عوامي نیشنل پارټي وایو چې دا اپریشن او ورسره مذاکرات دا دواړه ناکام شوي دي. دلته به ډراسټک چینجز کې دلته به مطلب چې فارن پالیسی چینج کې دلته به اندرونی پالیسی چینج کې دلته به پروینشل اٹامی ته تحفظ ورکړي اتلسم ترمیم بنه چیړي. دا مرکزی حکومت صوبائی حکومت اسٹیبلشمنٹ پشیری کا باندھا مطالبے زکن ریمانے لیجیے.